د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومېډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي ایف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلی. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوي دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد همون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما همکار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید ما خودم تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وها. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې، نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سره چیرې و چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتون د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتون د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ایما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ایما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د تراح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندي نه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکو نیوکه کوي چې اوس مهال د ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وخوځول چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړی دي. د جمهوری حکومت روستیم رستیال ولسمشر امر الله سالی دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوشی کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د ښاغلي ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا د پاره نوي مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتل، یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل ښاغلي ترامپ په شی سيدي او هم پاکستان په خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم کوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولې دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې دربدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بلل چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو میمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي، او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس ده ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نه ولې، د افغانستان کې نه دی ولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شو چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زمونږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تیرونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی وو او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دو سرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشتو کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظ په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دایو د سیاست او په دې او دا د سیاست کلونو کلونو راهیسی عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
د دې خدای په نامه او دا 15 ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټ په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازې نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 70 فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبان لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو میرمنو څخه شپږ سوه او شل میرمنې د صحي خدماتو نه نه رسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان میرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړیږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2040 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وايي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان میرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او ته ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغه هیوادونه نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډیرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې او مختلف کډرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر تاک څخه هغه کډرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، بخصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واره راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه وختنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیر زیات توجه وکړو ځکه چې افغان میرمن ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمن هېری کړی دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله می دو کار ته مبارزه کړې ده افغان ښځو ته می مبارزه کړې ده حقوقو ته می مبارزه کړې ده ډیر زیات متاثر یم او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونه افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړې وه. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړی د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینلند ولی اسیدین کې په کسب دکاندار درې هفتې مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی سوم او محکمه سوم او محکمه ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نزه ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه رپورت کې چې همدا تیر اونۍ خبر شوی وای تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورت کې راغلی افغانستان کې له 2,000,000 راهیسې دی 900,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي. دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي سیلابونه د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. او سم ټولنیزې شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمل ګبرید او د بنو په کینټ کې ډلهیز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او په کې د سمیع الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمل ګبریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښتې چې کوم اورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده څنګه ځکه چې خلا 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوا ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په غوږ ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړ اړخو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانې کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره یې خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیلې پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتل کړی دي او ټینګار کوي چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوه بلې جګړې ته هڅول شوی وو خو هغه د هیواد په پریښودلو د ویلوې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناسو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.15 ملي متر پنډوالې یا د خامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 220 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالي له وجې د بیټرۍ د زرګرمې دوه ویرې شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات ته حده پورې سیاسي وو. د جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کیږي، خلک پکې خارونو ته رنګا کالي او سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومېډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کیږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانون کې مجسمې د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څه منهایم خار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځون کو د موټر خېجولو بده پیښ وشو، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنۍ ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارد د دغو مراسمو امنیت نیو. دسر د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مسپار.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټې د برید مسؤل واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان زبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نشته دوی اونې مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تاسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه یې بند کړه او هلته نشته وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو څه باندې درېنیمو کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي، تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خوانی افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالتو په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لاندو اول کې لامدې را شروع کو، دغه اختلافات او ګټه به څوک تر لاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی د ډاکټراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکی اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغه څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي د جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم د محمد شریف الله نومیږي او د جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه د امریکا د اف بی آی او د سی آی ای د معلوماتو له مخې یا د هغه استخباراتي اطلاعات و لمخی چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته سو بیا دغه معلومات د پاکستان ایسا یا د پاکستان د ایسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 د اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادي گیټ کې چې کومه 14 واسو
ګران صاحب وبښي، ګران صاحب وبښي، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان شوی دي. خبره دا ده چې د دغه اختلافات او ګټه چا ته رسی شي کابل تک اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو بخښه بیا عبدالتو سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد، اول حل کینه؟
دا خو ګوري شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د غستاتس کو وساتی او لدغه لارې څخه ډالری عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا چباندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې لدغه لارې څخه یا دغه جنگي اقتصاد په ژوندۍ ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. دا سی حال کی چی وست دی پاکستان اقتصاد سخت لستونزمن حالت سر مخامخ دی هم دا وست آئی ایم ایف حیات آل تراغلی دی یا دی صندوق وجهی بین المللی دی پاکستان لمقامات و سر پا مذاکرات و آخت دی حقوی پا دوی باندی خپل شرایط منی پاکستان پا دیر بد حالت که دی وستو کوری ترمپ چی دغا اعلان وکاو چی مجا دغا دی دوزر ایویستم کال دی هغا میدان هوایی دی تراغریز حملی هغا مسئول کس یا مغز متفکر پلاس را وڑی دی او هغا با نن سبا را ورسی جی ما چی نن رسنی مطالعه کلی هغا آل ترسی دلی دی هغا ریت کلپ چی دی اف بی آی یا دی سی آی کم چارواکی دی هغا اعلان وکا و چی دار رسی دلی دی او همدغا داعش وگوری دا هغه پدیده ده سی رسنی په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړي دي او بله خبره دا دی سی دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترمپ توجه ځان ته راجلب کړي ضمنان وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالري عایدات
ترلاسه کړي مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویل دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي
نو هلته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه نه د مارچ په شپږم باندې نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله که شوی مشاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلې چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي هغوی مخکې لاړ شي که دغه کاروبار که پرسکه بندېږي تورخم لاره بنده ده نو د هغې توان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسېږي بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته خپلو سیاسي ګټو ته ګوري هغوی خو دغه تورونه لګول بل خو که بیا تاسو سیاستوالانو ګورئ نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میر افتخار حسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلعه کې طالبان منظم دي هغوی وسلوال منظم دي هغوی غسیمې نیولې دي نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسټ ولې نه ښکاري هغوی ولې دا د منځ نه وړي نو هغه دا خبر وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده وسلوالو پالیسي ده هغه برقرار ساتلې ده خو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کیږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي نغه خو وسلوال غنل کیږي او چې کوم په پاکستان کې کی نغه تبد وسلوال ول کیږي دا غزه پوهان یا قم پرست سیاسي ګوندونو را خبره کوي که څه هم د پاکستان په اوسپوار وړ دا خبره کړی چې موږ به توپیر عملیات کوو ټول وسلوال پرځد دغه سي مولانا فضلرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفه مشر دی د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپل هم دغه خبره وکړه چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماخام د وروسته لارې کوسي بازارونه د وسلوالو په کنټرول کې راځي نو ولې امنیتي ځواکونه دغه مخه نه نیسي دغه سي د اسد قیصر کم چې د طریق انصاف مخکښ دی د پاکستان اسمبلی په خوانی سپیکر دی هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوز دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي نو که څه هم د پاکستان پوز په وار ور دغه تورونه رد کړي خو د دې درې وړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کم لور ته اشاره کول هغه هم دغه خبره کوله چې څنګه ګران سیب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالی مرستې بیا جاری کړي
مبخشې مومن صاحب نو دغه سیاستوالو دا خبره نه کوله سي ک د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوز ته هم دا موضوع ډیره ګرانه پریوتې ده دا اوس دیوانوي انډیکس لمخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګری بریدونه پکې ډیر کیږي تازه راپور خپور شوی دی او بلې خواته د پاکستان د پوز تلفات هم ډیر دي کم نه دي مرجوب لم ډیر ورته اوشته دا او اوري هر ورځ هر ورځ چاودنی وي نو د سیاستوال په دې کې څه وای
نو سیاستوال څه څه خبرې کوي هم دغه خبره کوي چې کفرس کا پاکستان کې اکثرا کم اسټابلیشمنت شته یا چې کوم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه ک تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم د پاکستان په دې باندې تورنۍ د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې دا غویا غسه پروا نه شته
اها مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا ویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوي چې چرته دا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د ډیر تاوان سبب کیدای نشي
اصل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله آزاد غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوریا پاکستان کې همدغه حکومت سي پراس کې شاباش شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالت هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علي جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پوري همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي استابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راځي لکه د ترکیه بل او بل د پوز مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه دی شیبر صاحب په 1953 کې په دغو وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین between mosque and chishai da gasi kitab da numi aga likli di se po 1952 ki kum waqt se jawail lal nehru america ta raghi ba dega de america jamhur rais truman lega cha khaswal wa ka sadi tasul la para cha kawalai sam wa jawail lal nehru urto weli che mujata د تعلیم او تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي بیا یو څو وخت بعد لیاقت علی خان هم الته سفر وکاو همدغه سوال ترومن لیاقت علی خان څخه هم وکاو لیاقت علی خان ورته ویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي همدغه سی مهمات راکړي نو پاکستان لغه ابتدا څخه خطرننه پوری په دغه لټه کې دی سی پوجي استابلیشمنت هغه د خپل غټو یا د خپل موقتی غټو لپاره پاکستان چور کړی هم دغه جګړی سیسوی دی په دغه کې خو پوجانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی
البته دغه څنګه ده ګرانسب
ګرانسب
به خبره
یا پسند کی سندیانو ته یا مهاجرو ته رسیدلې ده
ګرانسب سما واسوري او به شه ما مطلب دا اوسه د سند ته سټوي ته تاوان نه رسیدلې یعنی پوجان وشل شوی دی دا تازه په بنو کې دوی وشل شوی دی په بلوچستان کې دوی تلفات لري او د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزورکاران خواران په بلوچستان کې به ورسنه شي تیراوله په د 2015 کال د راپورونو لمخې په سلګونو عملیات په دې تیر دو میاشتو کې په لسکونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوه د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پی مسؤلیت واخیست یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه ور په خبرېدو ده
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده هغه ته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ په پنجاب کې هم څوک چې وجل کیږي هغه د غریبی طبقې څخه وجل کیږي همدغه بل ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفر اغو سپایان شهیدان دی امرسی وی دی په داسې حال کې چې ډېر مرګ ژوبل نورو خلکو ته اوشته دی نو دغه دی پنجابیانو لپاره یا د پاکستان دی حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنت او استخبارات دی دغه غریب طبقه که وژل کېږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه په دغه باندې کتابونه رس نوشته شوي دي چې یو لږې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عائشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی
عائشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوز د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو علت هم دا ده چې له پوز واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وای د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی ده چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراض شي
بالکل عائشه صدیقه دا خبره هم کوله هغه ورځ امام سره خبرې کړې هغه دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستو هغه بندي شوې دي نو دا غي د وژنه د 2013 مره په دویخه دوی چې کمی ولسی داری دي هغه ته نور هم ورنوتی دي کوم د حکومتي داری دي هغه ته نور هم ورنوتی دي او دا غوي زین نسی دا وی په کوم
تر کرکټه پورې
نو دوی دا خبره کوي که څه هم مونږ په وار وار دا خبرو کړ چې پاکستان په اوسه تور نه ردی چې او دا و چې مونږ په سیاست کې لاس وهنه نکو او بل دا خبره ده چې څوره چې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورت مخ ترالې تاسو وختي د نقصاناتو خبرو کړ د مرګ جوبلي خبرو کړ نه غوړي چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملی شوی دی دغه 14 شوی بریدونه شوی دی او په دې کې څه باندې 800 خلک هغه ته هغه وبجل شوی دی او دغه بیا په سلګونه هغه جوبلی او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوز سرتیری دی نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مرجوب لاوړي خو کومه دې تر شو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوزي چونه باندې دوه زمغو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیرستان خطه وشول نو دا غي په نتیجه کې د خوا کې کم کورونه تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې ولنګې دو او پاري کې لزګونو کسان ته مرجوب له وخت لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلواله حمله کی تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټر مزن ختی کیږي ډرون حمله کی نو پاره کې اکثره هم خلک عام ول ساغا وجه کیږي او د مرجوب له جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او که پرسک به کور کیږي نو دا غزه خلک به کور کیږي او دا غزه خلک وسوي چې منګه خپل کورونه نه پریدو ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات دي او زمکا
سیمه د وسوال نه پاتې ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پریشتو او دا جګړه به روانې وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پایل کې کومه خبره و د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغه سره روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کیږي کله به په کابل کې چاودنه کیږي څه فکر کوي
زما پر باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډیر شرمونکی شکست خوړلی دی دغه جملې څخه په 1901 کې چې په 14 د دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته ویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغه تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب حکومت سیمه کې وسیدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته ومه چې بیا دی مړ شلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. دوی اوس وګوري سخت اقتصاد دوی له سخت ژور بحران سره مخامخ دی، نرخونه زشته زیات جګ دي، د پاکستان خلق د دې ضرورت لري چې هلته باید اقتصادي ریفورم وسي، اصلاحات رامنځته سي، له عربستان څخه، له متحده عربي اماراتو څخه، له چین څخه همدغه کچکول نیولی ده، پورونه ځینې غواړي. په بې شرمۍ سره د افغانستان په امورو کې همدغه که ووایو چې اویا کاله کېږي چې مداخله کوي، دوی له دې مداخلې څخه لاس نه اخلي. دلته متاسفانه چې د دغه ټول بار یا د دغه ټول تاوان او ضرر د پاکستان پرګنو ته رسیږي، د پاکستان غریبو خلکو ته رسیږي. له هغې جملې څخه په خیبر پښتونخوا، دغسې په قبایلي پټاره او همدغسې په بلوچستان کې اوس مثلا دغسې حملې چې دغه په بنو کې وسوله، د بنو په پوځي چاونۍ کې دغسې حملې په بلوچستان کې هره ورځ کېږي. دا حملې د مجید بریګیډ په نامه باندې یو څوک دی چې هغه د بی ایل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی یو ډېر فعال غړی دی، هغوی سرته رسوي.
البته وبخښئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور داده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پبونو کې چې کوم برید وشو، د هغې نه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان فوج، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر، دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کومه دی دا د افغانستان د راغلي وو او له دې منصوبندي هلته کې شو، باید مونږ په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي، او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویلي چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شوی قبایلي سیمو ته، پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید د هغه په صلاح باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوځ په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم بریچ په زرمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سباندې 50 کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د تراګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پختونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو، بلکې د ټي ټي پي او داعش، که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبانو او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګرۍ ډلې کله ناکله وبخشي همدغه شی هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګرۍ ډلې سوي، تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره، د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و، یو برخه به مخالفه و. د خپل اشار یو وخت له القاعده سره نشتی و، بیا یې له سره اختلاف شو. یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري، که په پاکستان کې دنه نه دی، که په افغانستان کې دنه نه دی، دغه د ټول اسمي وضعیت په څنګه شو سره
زما په باور باندې شیبر صاحب، چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی. وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې، داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې، دا ګوریا دا په خوا دغه سینولې او دا به نوري هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځنی شرق حالات کوم جو تاسو راوخلو او د ډلایزي میډیا لا نظر یو چیرو دلته خو ګوریا هغه د سوریه د جولان یا د ګولان سیمه د اسرائیل ونیولې اولته کورونه پکې جوړی د جنوبی لبنان سیمه ونیولې دا هغه نقشه ولا سی په 2018 کال کې وو یا په 2020 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه ولن وړاندې کړل او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د 2024 کال په جنرال اسامبلی کې هم دغه نقشه را وویستل او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوریا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټول ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر پنځه وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاری څخه هغه د بنو تر اغله وسله بنو څخه ډیر اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک تر ورسیده پس هغه څو یو هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق وګوري یو ملا ولو دی یو ملا په جامه کې هغه د تورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپاج وکاسه ورسره مرسول یعنی تر اکوړه خټک پوری چې هغه مثلا د سیمه چې مال دلی د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سی یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمول حق بویلې چې دا زما طالبان به یادول ولدا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو د روز د کریم په حقانی مدرسه کې کړی نو د طالبان استادان ته وایون کې او طالبان خپل بچی ګڼل هغه خپل مو وجل شو پتهونه لګیدل او اوسه په ځی معنی هم ځانمرګي بریدو شو چې کم زنا د ترګری او د وسلواله دغه خبره شروع شي و هم هغه ځمنه واپس هغه ترتاو شو
او د سمیع الحق په باب باندې مومن سه په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړی ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یو کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استابلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته لمنځوي. دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو 1953 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې لمنځه یوړل استعفا ته مجبور کړل پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویل چې دیس از دکتراین اف نیسسټی یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي ثروتونه جمع کوي او بیا په استرالیا کې په فرانسې کې په دوبای او په نورو ځایو کې د عايش نوش ژوند ته ادامه ورکوي ولې د پاکستان تو دی د پاکستان پرګنی هغه په ډیره خواري کې په ډیر مجبوریت کې
خپل نه نه ګران صاحب مانه دا لابد په امده هله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي آرام شي او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هواري شي. له همدې سره دا بحث راوونغړو ګران صاحب لتا سو څخه او محمد صاحب لتا سو څخه مننه کوم.